بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشد. ساله صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور لطاسو اوریدونکو ته از مال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل شروالي تیر مشم د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. دا او نور مطالب تر خبرونو ورسته. په افغانستان کې د ناټو پوځي او ملکی مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یوه برخه ویجاړه کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. د ګڼو هنرمندانو او د سینما د مینوالو له غوښتنو سره سره د کابل د پارک د تاریخي سینما د نړولو چارې تیر شپه پیل شوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پولیسو په زور له سینما څخه وایستل شوه او د سینما د نړیدو چارې پیل شوې. تفصیل وروسته. د ناټو ملکی سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستیو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونتیکور و او د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصلې خبرې وشوې. چې ناټو ملکی او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅکله به دوی د افغانستان ولس او یا امنیتي دفاعي ځواکونه یوازې پرې نه کړي.
شغلی حیات دغه راز ویل چې د ناټو ملکی استازي او د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال قومندان ژمنه وکړه چې ناټو او غړي هیوادونه به یې د افغانستان د دایمي ثبات، سولې او ولسواکۍ د ټینګښت کلک ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره د ګډ کار له لارې به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې دا هیواد بیرته د کورنیو جګړو دور ته ور وګرځوي. طالبانو یو بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یو برخه ویجاړه کړه. چارواکي وی وسلول طالبانو دا پوخ سړک په ټراکټورونو اړولې. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دغه لار دوه ورځې مخکې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لوی لار د اندرلو سوالی مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرونو باندې شاوخوا 600 متره اړولې ده، خراب کړې ده. د دوه کال وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لوی لار شاوخوا 1 کیلومتر همدغه شکل خراب کړی و.
وسلول طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنوي ته څه نه دي ویلي. په خواله رسنوي کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلول طالبانو دغه کار غندلې. دغه لاره تقریبا له 3.5 کلونو راهیسې وسلول طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او موټر چلوونکي پر خامل رو تګ راتګ کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه هم ایښي دي. د بریتانیا ساسکس لوبډلې د نړۍ د شل اوره سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. افغان لوبغاړي راشد خان په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم په ساسکس لوبډلې کې لوبېدلې و، خو سږ کال دوبۍ د کورونا وایرس او په نورو لیګونو کې د بوختیا له کبله له دې ټیم سره ملګری نه سو. راشد خان سږ کال د هند په غوره لیګ کې د حیدرآباد سنرایزر سره لوبه کوله. د تازه په شل اوره سیالیو کې د خپلو وکټونو شمیر تر 300 واړوه. راشد خان له ساسکس سره د بیرته یو ځای کېدو په اړه ویلي خوشحاله دی چې په 2021 میلادي کال کې یوار بیا له دې ټیم سره ملګری کیږي. د ارمنستان، آذربایجان او روسیې رهبرانو په کورواکي سیمه ناګورنو قرباخ کې سرلنن سیشن به د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب سوی چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چن پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې موافقې اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې وکړ. وروسته د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې موافقې خبر تایید کړ. د دې موافقې له مخې به په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روسیې سوله ساتي د اوږدې مودې لپاره ګمرل کیږي. تر دې مخکې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دوربند درې موافقې سوې وې، خو عملي سوې نه وې. په سیمه کې جګړې د سپتمبر له 18 پیل سوې دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. ټرمپ تیر ماښام د ټویټر له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې مارک ایسپر یې لري کړی. د پاینې حال کې د ښاغلي ایسپر د خدمتونو ستاینه کړې ده. ډونالډ ټرمپ له ټروریزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی دی. تر دې مخکې د سیاسي چارو ځینو شنونکو اټکل کاوه چې ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو یا بایللو په صورت کې ایسپر له دفاع وزارته لري کړي. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غواړي په کابینه کې مخکشان، منځلاري او حتی جمهوری پال شامل وي او د کار لومړیتوب به یې له کورونا سره مبارزې او د هیواد اقتصاد ته پاملرنه وي. واشنگتن پوسټ رسپانې ښاغلي بایدن ته د نږدې سرچینو په قول لیکلي چې نوموړی غواړي د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځینې اجرایي فرمانونه لغوه کړي. روسیا وایي تر څو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان سوي نه وي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا بدسل کېده چې د امریکا اروپایي متحدانو او د منځني ختیځ د هیوادونو مشرانو جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. د کرملین ویان دمیتری پیسکو پرون دوشنبه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري مطرح شویو شکایتونو ته په اشاره وویل مسکو به د نهایي نتیجې اعلان ته انتظار وباسي. پوتین تر اوسه پورې جو بایدن ته د بری په خاطر د مبارکۍ پیغام نه دی لیږلی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امر وکړ چې د اوسنۍ الفبا پر ځای دی یو نوی الفبا چې لاتینی ته نږدې ده په دې هیواد کې رواج سي. د قزاقستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر پر اساس توقایف د کلتور له وزیر اختوتی رایم قولوا او د پوهنې له وزیر اسخات ایماغم بیتوف څخه غوښتي چې له متخصصانو سره پر الفبا کار وکړي او پر دې موضوع ګمارل سوي ملي کمیسیون ته خپل کار وړاندې کړي. په 2018 میلادي کال کې د قزاقستان پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف اعلان وکړ چې د دغه هیواد ټول اسناد د واټونو نمونه او اعلانونه به تر 2025 میلادي کال پورې له سریلیک الفبا څخه په لاتینی هغې اوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوي د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو کابل شهر ولې تیر ماشم د پارک سینما په نړولو پایل وکړ. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي چې د کابل پولیسو د پارک سینما له ودانۍ په زور ایستلې ده. نور لیسمت سروان
دا د پارک سینما د نړیدو د چارو له پیلیدو وروسته د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی چیغې دي. سهرا کریمی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي د سینما ودانۍ ته د اعتراض لپاره تللې وه خو دوی د سینما ودانۍ ورانه کړه.
زه یې په زور له سینما نه وویستم. پولیسو په لرګو یو فشار راباندې حمله وکړه. یو ښځینه پولیس هم ورسره وه.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پارک سینما د ودانۍ د نړولو امر کړی دی. د ښاغلي صالح په باور دا ودانۍ په نشو د روږدو کسانو په یو لوی مرکز بدله شوې وه. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د پارک سینما له ویجاړېدو سره د ځینو کسانو مخالفت په ځای نه دی.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لا شي هلته کینی هغه اصیل افغاني فرهنګ خپل کړي. اما دا چې ځینې مخالفت کوي یا په دې بهانه چې دا یو تاریخي ځای وو او دا سینما باید نه رنګ شوی نو کاش دغه خلکو په دې دومره کلونو کې د سینما ته کله مخې کړی وای چې کتلی و چې د سینما وضعیت د بلډینګ یا د ودانۍ وضعیت څه ډول وو.
کابل شاروالی وای د یو کلتوري مرکز د جوړولو لپاره به د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. د کابل شاروالی ویاند سمیرا رسا وای
کابل خاروالی ابتدایی طرح لري. خود ولسمشر د لومړی مرستیال او د کابل خاروالی د مشرتابه د لارښوونې په اساس د خلکو نظرونه به هم په دغه طرح کې شامل کړل سي.
پارک سینما چې د کابل په نوی ښار کې ده 15 کاله پخوا جوړه شوې وه. یو شمیر هنرمندانو د دې سینما له نړولو سره مخالفت کړی دی. مشهور هنرمند فرهاد دریا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته په یوه پرانیستي لیک کې د دې سینما د نه نړولو غوښتنه کړې. خو امرالله صالح د خپل اقدام په دفاع کې ویلي چې داسې یو ځای هلته جوړوي چې کورنۍ پکې راټولې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس بجمل اندره ته وایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
عرب نیوز ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې افغانستان سره د طالبانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ملګرتیا وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي غنی د یک شنبې په ورځ له ښاغلي بایدن وغوښتل کابل سره د مرستې د دوام په ډاډ ورکولو دي د سولې د ماتېدونکي پروسې ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ملي شورا غړو هم د امریکا له منتخب جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې د ټرمپ پر هغه پلان دی له سره غور وکړي چې غواړي له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیری وباسي. ورځپاڼې د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې له خنډ او ځنډ سره مخ خبرو ته په اشاره لیکلي د دې ویرشته چې په دوحه کې روانې خبرې اترې ګډوډې شي. د دې لیکنې د خبرېدو سره په یوه ورځ د افغان جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې دي د امریکا رول له سره وارسي. په عین حال کې بیا په دوحه کې د طالبانو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دوی هیله لري د امریکا راتلونکي جمهور رئیس به د دوحې تړون عملي کړي. د ریلیف ویب خبرونې په افغانستان کې د خوراکي موادو کموالي ته پاملرنه کړې. د خبرونې په وینا د کووید 19 اغېزې، د خوراکي موادو لوړې بیې، د عوایدو کمی او جګړه په افغانستان کې د خوړو د کمی مهم سببونه دي. خبرونه زیاتوي د اګست او اکتوبر ترمنځ موده کې د شبې وی ارزونې پر بنسټ په ټوله کې 2.5 میلیون افغانان په لوړه کچه د غذایي امنیت له نشتوالي سره مخ دي. د خبرونه په وینا دا کسان سملاسی بشری مرستو ته اړتیا لري. ریلیف ویب خبرونه هم دا رنګاټ کل کوي چې خی د روان نومبر میاشت څخه د 2021 کال تر مارچ پورې 14 میلیونه افغانان د خړو لجدي کمی سره مخ شي. تر دې مخکې د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خوراکي توکو ته د اړو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. په کابل کې د دې سازمان ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي امکان شته چې د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کمی سره مخ دي د 2000 کال تر پای پورې 15 میلیونو ته پورته شي.
او پتلو تلو کې اوري چې د امریکا د درمل جوړولو فایزر کمپنی پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دې وبا په وړاندې انسان په سولې کې نوي ساتي. تفصیل لیسمت ساروان.
فایزر کمپنی اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دې وایرس په سولې کې نوي مخه نیسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هیلې وغوړولې چې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو لا اوري نه پوره کیږي. ویل کېږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ټرمپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بې اخیستي نه و. فایزر کمپنۍ ویلي چې د هغو کسانو په منځ کې چې له وړاندې د کورونا وایرس نوي لرلې دا واکسین 90% اغېزمن دی او دا د بشریت او ساینس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمویل شوی دی. دا پر اسهال کې چې په نړۍ کې روغتیایي مؤسسې او چارواکي وایي د هر هغه واکسین جوړېدا چې په سلو کې له 500 تر 1000 پورې د کورونا وایرس په وړاندې اغېزمن وي لوی کامیابی ده. حاضر دم په نړۍ کې د درمل جوړولو غړې کمپنۍ هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین یا درمل جوړ کړي. د فایزر کمپنۍ مرستیال رئیس ډاکټر بیا ګربر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي په داسې موقعیت کې دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خلکو ته هیله ورکړي. د دې کمپنۍ اجرایی رئیس ډاکټر البرت بورالا سیبیا د خپل واکسین بریالیتوب ته په اشاره ویلي چې دا د بشریت لپاره یو لوی ورځ ده. د دغه خبر له خبرېدو سره سم د امریکا د ونډو بیه ناببره لوړه شوه. د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړېدو په صورت کې په نړۍ کې 1.25 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د سترې امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اینډ جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. خو فایزر کمپنۍ له لومړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه وه او ویلي وو چې راتلونکي کال به 1,300,000,000 ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري. خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنی نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د وګړي نظر اخسته کله کله به خپل نظر پرې خوړو د وګړي نظر به معنی پدې اړه باندې ډېر شواهد
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان لبل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا ده یو ټیکا ځان له دنیا ده نو خامخان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعري امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی نو هغه وخت یوه ورځ داسې چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسې واورئ.
بیړی رانږدې کېده ژغې نه و که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورخمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ست ډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې او باید دا پروسه چټک شي ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي همغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکېږي. د اوسنی پیر د پنځول شوی یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټیکنالوژیکی پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی پولا پټه یاد شوی د بام دي دنونه یاد شوی نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموز سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو نو د نوموړي د مړینې د رشپېتم تلین په پار تمنا واحدی ته وکیږي چې د اروه خادم ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
په وخت مرګ کې دا وسیاس کړو بل بالو بچې نسیاس کړو ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي موږ په کچې دا غم خواران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر ارواخات ملنګ جان د مړینې دریش پېته کاله پوره شول. هغه په درې سلويخت کلنې په یو ترافیکي حادثه کې لخپل زوی دواجان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
دلیلو دلایل فخر تو خال د یار مې مین کم دس لغرا توائی تور زلفان ما یادوا دس رو شندو دا پاس سر پیزوان ما یادوا
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسودو د چمیار په کلي کې پیدا شوی. په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. دی هغه وخت له خپلې کورنۍ کلي سیمې او قوم نه د باندې وپیژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد اول میر ایوب خان فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو حجرو ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د ننني افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. خاط ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 23 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پوچڑا شولی باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان ما یادوا دس رو شندو دپاس سر پیزوان ما یادوا چاوت کی رات ہوئے چ جانان ما یادوا دس رو شندو دپاس سر پیزوان ما یادوا وی جانان ما یادوا سر پیزوان ما یادوا سر پیزوان ما
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو له خپلو صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنا. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې، همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله را نه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه وي، د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. څه جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي، په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو کړی دی، بس دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي، سیوه لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. ما ویل دا خو هېڅ امکان نه لري، تا خو ډوډۍ کړی او ډوډۍ مو خوړه، موږ څه کوو؟ د ولس سپینګیري عوام څه څه ویلې ده ته معلومات ده، بس لږه به موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کوي، هغه باید د مظلوم طرفداري نه، د ظالم حق معلوم نه، که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نو موړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي، هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترو نظامن سره اوسیږي، نو اتمن ترو نظامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی، هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خلاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي، کوم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي، او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوی ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کی، په اسلامي تعلیماتو کې او زده کړو کې د صلح ویل کی، د هغه ابتدا د اسلام نه. په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي او مدعي علیه دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکړئ، خپل منځ کې جرګه وکړئ، سپینګیری او مشران مخاور خلق.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا ترازی، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه، او پوښتنه دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي؟
تبله خو دا یو چې ده میس ده، ته د دامه وي،
ها
او دلته په اردو کې ورته دامه وي او دلته زموږ استاد افغانان ورته بیا بم ورته وایي ولې چې دې آواز دروند دی دې ته بم وایي او دا بل چې دی وړوکی دی دې ته زیل وایي د دې آواز لږ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا هغه د مسو نه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د مسو نه جوړ دی
استاد د پاس پی د پاسه چې پی لګیدلې دا ربړ غونډې دا څه دی
دا چې دی دا سرمند دا چې دی د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه اوچیږي جوړیږي هغه تراشي نو بیا دې د پر مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل خپل لګیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او ټول د شکر د زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي
او معمولا که خراب شي ترمیم یې ملته کیدې شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وښکې نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکې په هغه وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا په پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړو پینې وي دا ډېر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درونواله بیس پکې نه وي دا چې وړو لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته تاسو आवाज وباسه دا بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دې خخ
دواړو کله کاوازونه
دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوند راپېږي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ نه لګیږي نو یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثره وخت سې زین وخت کې یو تیګه کېږي او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې دا خو زموږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کوي خلک عوام خوشاله شي کنه
بالکل
زموږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې دي
هغه لړګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل څوک نه اوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې درد دي ټوټل نه راوځي لکه نن سبا موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
استاد یو پښتنه کوم تبلا دا که چیرته په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نه وي لکه د موټر چې سلور پای نه وي
ان بي پایو موټر یو چالان دی
نو لکه موسیقي دا ټیک دغه به وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مور سره وای خدا نیمګړی وي تبله د سه وشه ده ریدم لکه دا دغه سلور پای دی چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس ده پکې
هم تم مخکې د ټیکی خبرو کې دغه ټیکه څه شه ده
دا ټیکا لکه چې تاسو ماتیو ال شي دا ټیکا د سه او شه لکه د ګاډي موټر پای دی تبل د سه او شه د زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سه
بالکل
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي تبل ور سره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکي دي ځان لزان بل بل یو ټیکي دي ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامخانه چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل اند څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غږی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غږی
نو مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهوره ټیکا ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندري دي
ته تلګو غو دغه ټیکه چې دا سره کړه دا تینګړه ټیکړه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوغو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او استاد دی څه به درته خیر دی لکه زره
او غوغو
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دې ته لکه د دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مې ورته د لوګري ټیکه ده دې ته مغلی ویل کیږي اوس په هندوستان کې چې دی لکه هلته مغلی دواړه شانتي دي همدغه دغه دی که نه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی اووه ماترې دی لکه اووه ضربه دي دام اووه ضربه دي او چنچل موزر بده روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کی دلته پوسټ ته ماته تبلې کی خوده شي چې دغه زربونه دي
وز چې زه تبلغه کوم نو دا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزو يم ته وزر نور کا یو وا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سر وایم کنه زه
دسته به حساب 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل ها استاد دغه اغل کساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سر بالکل تبلا سے مسے ما غشه ده که څنګه چې موږ وساري گا ما پا دانی سا سانی دا پما غرس دغه ستیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کې شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي چې په آرام کې ستې
دې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او داسې کې دې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغه سي طرز هغه سي لکه ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شي دا د هغه خپل لکه دا هغه د سو خوښ شو کې مشکل نشته د پټو کې هغه ته مغه سي ترتیب کیږي مغه سي ورته زمينه مسای کیګه ما رس چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو دا خو هغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دي دا سي شته
او وځه بل څه بالکل شته خو استادان شته
پکې څوک دي سي اکثرا یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نوخه نامی سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه یې کتلي دي استاد سلام ګل نومیږي ته حاجي صاحب چمن ګل خو دې وبخي جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل
پروگرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغږوه داسې ښه چې هغوی واوري او خدای پامانی به موږ تانم ډیره مننه چې راغلی کور دی ودان
مقصد نو د ټیکټ دا کیرو ټیکا دا
کیرو
صحیح و کیرو کې لږ زره خیر دی او یوازې مو خیر دی چې کوم زیاتې کې یو کوم نظر معذرت هم غواړم او بخنه غواړم ټول.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې تورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه سباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي؟ اله د شاعرۍ مصدر
شاعري سره خو نو ماشومتوب مې مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوی سوي ما نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوستو نو خوښه به مې سما ولې چې کاس یا دا شعر زما و یا ما هم یو وخت وکول لازم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اقلی فنا سیدی، ستاسو ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګه باندې یو ډیره ښایسته شناونه هم ښکل شوی ده. البته تاسو دا راته وویست چې د دغه ټولګي نوم څه دی او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بله.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کلی ده.
او دا تاسو بلې پښتنه په ځوا کې باید ووایم چې دا نوم له ماشومتوب کې چې ما به کله ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به م پوښتنه کوه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده. او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګې کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړي دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی. په کور کې مې له خپل نیکه نه، چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي. او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله لکه څنګه چې ما مخکې ویلې تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک شعر بې الهامه، زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
الهام خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډېر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیک خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغه عکس له
هغه ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار کې چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ شو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولی شئ، تاسو به شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل نو
زین هغه د ماته ممدا زرت کمدار لس کاش کی مام لیکلی نو بیا بمدا اوس زین بیتونه منظوم هغه په جمله په ذهن تراتلی نو بیا مې ویل چې نامدا اوس دا باور مکه مال راځه لیکلای سم یوسته باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې لنی کې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلای شم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکاو او زه به هڅولم چې ته کولای سې همیشه به راته ویل چې ته کولای سې به یو ښه شاعر سې هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو سې در طلب کو شما دی دامن امید زکف در طلب کو شما دی دامن امید زکف دولتی هست کی آبی سر راه گاه دا شیرو چیز ما دا ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شیر دنیا ته راوستل ډیر ښه اغلی سیدی تاسو راستاسي ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایس
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې تاسو د اوریدونکو کې د خړخي وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته له تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپل خپرونې ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندې کیسه لا لندې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندې کیسه وړاندې کوي
زرپانا د کشتی دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدل پښو خبرګې سترګې بیړی رانیش دی کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپوهلې ورک کړې وو سړک لور ته تک سوم د موټر غرهاره می تر غوښ سو خو څه نه وو کشتی ته مې وکتل نه ښکارېده شایي څراغونه به د پولیسو له ویرې مړه کړي وو قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي په واټساپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم لیلی مې پر یو موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې مې ځان وښویوه له یوې بوټې سره کښېناستم موټر تیر سو وماته ویلې و چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي شمال یخ لګېده لبای کې مې جاکټ راوست جاکټ مې واغوست پر شګو مې پښې وغځولې پرېوتم د شمال له پښه او د څپو له څړپه پرته ژغ ژغ نه و سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورېد ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو او اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغانی موسیقۍ یو مشهور څېره ده. هغه لزګونه کاله په خوای وسندره ویلې وه، محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلي او ښاغلي ناشناس ته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو.
ورېښمین خیال.